افغان په توګه دی او ځوان مسلمان په توګه باید خلک په فیسبوک کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه ترویج کړي، هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي. له منفیات او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به په خپله ګټه هم وي، خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي.
بالکل، دا شخصیت د فیسبوک له اکاونټ نه منوي. که څوک ټوله ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي، ښکنځلې کوي، هغه سې نکوچات خپروي چې هغه د ټولنې په خیر نه وي، دا معنا چې د هغه فکر، د هغه شخصیت او د هغه علمیت توغونه دي. نو څوک چې علمي اخته دی او علمي مسایل شریکوي، د ټولنې دپاره کار کوي، اما ذهنیت دپاره کار کوي او مثبت انګیزه په ټولنې کې خپروي، دا د هغه څرګندېږي چې هغه کس خپل همدومره جوړ سړی دی، همدومره لوستی سړی دی، همدومره فعاله سړی دی.
د زابل اوسیدونکی روح الله هوتک وایي چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي، هغه معلومات چې د خلکو عامه پوهاوی زیات کړي، خو بیا هم ډیری وخت داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې په خبره یې دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم، خو ډېره برخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله نا کله په ټولنه کې داسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپله پاڼه باندې پورته کړو، غبرګون راپورته کېږي. کله نا کله دغسې پېښو سره مخامخ شوي یو. مثال ښه مثال یې د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع ده. کله نا کله چې راپور کا سیاستونه راپورته کړي، او کله نا کله زیاتول ورونو دي، او کله نا کله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه بیه خرڅېدل. دغه موضوعات چې کله پر فیسبوک راپورته کړو، اتمان بیا غبرګون لري.
غبرګون چې ولري، بیا څه رقم کومنټ تاسو اخلي؟ آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي؟
و کله نا کله ځینې د ټولنیزو رسنیو کارونکي دغسې الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي، خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یې یا قناعت کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو، او څوک چې قناعت نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاصوي هغه نو بیا یا بلا کوو او یا یې کمنټ پټوو.
بله، کوم یو داسې کومنټ راته وایي خپل چې په تاسو ډېر بد تاثیر کړی، او واقعا هم چې هغه ډېر یو بد کومنټ و؟
او ډېر دغسې موضوعات. زه تقریبا د 2011 کال راهیسې فیسبوک استفاده کوم، نو ډېر دغسې غبرګونونه موږ لیدلي دي، ډېر دغسې عکس العملونه مو لیدلي دي. نو که درته وایم بیخي ډېر دي، ډېر وخت یې زه مایسه کړی یم، خو بیا مو هم هغه خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاسه نه ده ورکړی، او خپل فعالیت مو جاري ساتلی ده. کله نا کله زموږ تاسو په ټولنه کې خلک دغسې الفاظ وکاري چې هغه زموږ تاسو د ټولنې سره سمون نه خوري، زموږ تاسو په ټولنه کې هغه بد الفاظ دي، خو بیا مو هغه خپل فعالیت جاري ساتلی ده، او ماته مو نه ده منلې، او خپل هغه څه رساغښت پر ټولنیزو رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي همدارنګه د ټولنې د نور اقشارو حقوقي د دغو لپاره مو خپل غږ ورته کړی ده، او د خلکو په کمیټونو پسې مو ډېر سر نه ده ګرځولی. البته هغه منفي کمیټونه چې مثبت شي بیا یې دغوم بیا هرکلی کړی ده.
تاسو داسې مسایل وړاندې کوئ چې هغه د خلکو په ګټه دي. مثلا تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو ښوونځی ده، او پخوا کې ولوار ده، او پخوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي. څه فکر کوئ ولې د تاسو ښو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې کسان یې هغه دغه موضوعات غلط برداشت کړي، د پوهې سطحه یې ټیټه وي، او همدارنګه ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي، د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلدیت نه لري، او هر ښه موضوع د دوی تر ذهن باندې سرچپه ورسي. نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته څه خلکو ته زمینه برابره کړې ده چې دوی غلط کمنټونه وکړي. نو د فیسبوک سره خلک بلد نه وي او موضوع ښه درک نه کړي، بس د موضوع تر ویلو مخکې دې عکس العمل وښيي، او وروسته چې بیا بحث ورسره وکړي یا په مسنجر خبر ورسره وکړي چې دا دي ولې دغسې موضوع کړې، نو دوی وایي زما سر نه شو خلاص. نو دغسې موضوع د خلکو د پوهاوی نشتون ده، او د فیسبوک اسان استعمال د خار څوک لاسرسی ورته لري، که درس ویلی که نه ویلی، که مساته ولري که ونه لري، دغسې موضوعات کې بیا ځوانان په اسانۍ سره کمنټ کولی شي. او ځینې کسان بیا په جیلي اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي، که په بله برخه کې مشکل درسره ولري دی په جیلي اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي، که ته مثبت نظر هم خپور کړي، مثبت پوسټونه وکړي. دغسې موضوعات چې د فیسبوک اسان استعمال او د فیسبوک شرایطو اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل وسړیر کړی دي.
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ، البته غدا ډول دیالوګ، دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي، کله خو به داسې نه وي سوي چې دا په فزیکی شخړه باندې واوړي.
ډېر دغسې مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی، د چا شخصیت وژنې پکښې کړی، یا په چا پسې دغسې معلومات خپره کړي چې هغه حقیقت نه لري، د هغو تر منځ بیا دغسې موضوعات راغلي دي. او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دوی غلط معلومات خپره کړي، په چا پسې د ځانه خبرې خپرې کړي، هغو ته بیخي تر ارز پورې رسېدلي یا ارزونه سره کوي. په تېر حکومت کې هم همدغسې مسایلو سره موږ مخامخ شوي، او په اوس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه، دا نو بیا تر ګټه یې تاوان ډېرېږي. او
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
کور ودان خوشاله
اوسئ. افغان خبریال ځوان تکلوای له بده مرغه زموږ ځینې ځوانان په ځای دي چې د یو څه په هکله مثبت ذهنیت ولري، منفي خواته زیات پام وي. اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي،
فیسبوک کې یو لیکنه وایي چې معمولي یو حروف د یو لغات څخه پاتې چې وګوري لس پنځلس کمنټ درته سوي منفي. اما که څه موضوع دې راخستی د یو صحیح ښه ویډیو یې پر خپل فیسبوک پاڼه، ټویټر پاڼه یا انسټاګرام دې ښه موضوع ته اشاره کړي، یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوري دوا لایک درې لایک څلور لایک، یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشحالي نه. اکثریت خلک دا فکر داسې منفي جوړي چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي، د دوی نظر هم منفي، که پر ټویټر دی که انسټاګرام باندې دی، که لږ څه اشتباه یې درلوده دوی لس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلانکې اشتباه لري، دا وکه هغه وکه املا دې سمه کړه، هغه به ستا څخه اشتباه سوي. اما که دې ښه لیکنه پورته کړې وه، اپلوډ کړې دې وه، ښه موضوع دې انتخاب کړې وه، بیا نه تشویق شته او نه څوک لایک کمنټ درکوي.
بله، تاسو په نظر د دې علت څه کېدلی سي چې زموږ ځوانان له دې نه چې د یو څه مثبت اړخ ته فکر وکړه منفي اړخ ته ډېر ورځي؟
د فیسبوک، انسټاګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده، په داسې فکر د فیسبوک انسټاګرام ته نه داخلېدل چې دوی به یو څه ورڅخه زده کړي. د ټوکو ټکال دپاره راغلی، د خپل ساتیرې دپاره راغلی، د زده کړې دپاره نه.
د یو ځوان په صفت کراته وایي، له ټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسي؟
زه یو خبریال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت، د نږدې نورو ولایتونو اکثره وخت ښایسته انځورونه اخلم، ښه ویډیو په ټولنه کې چې بد رواج، بد فرهنګي، هغوی ته اشاره، پر موضوع باندې بحث. دا زما یو دنده ده، او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلا په نړیوالو باندې وینم، که کوم بد فرهنګي، بد رواج پر هغوی باندې ځوانان سره غېږم، د یو عامه پوهاوي په توګه د خلکو دپاره استعمالوم. هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نورو ته د خیر دپاره استفاده وکړي.
بدبختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزنې په موخه کار اخلي، یعنی داسې څه نشتوي چې د هغو شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي. په دې هکله دې څه اورېدلي، څه دي لیدلي؟
زه خپل ځان درته یادوم، یو ورځ مې په یو ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالم، دا د شخصیت وژنې موضوع ده. یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهیم، داسې کمنټ یې کړی و چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی و، چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه وکړه، چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی.
بله، یو شمېر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي، یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې له سترګو نه ولویږي، غلط شیان ورپسې لیکي، غلط پوسټونه کوي. په دې اکله راته وغږیږي.
کور آباد. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن سبا د زموږ اکثریت افغانان دغه فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټویټر دا عادي شیان ګڼي. اکاونټ جوړ کړه، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه، هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیکګراوند دی مورته خراب کړي، شخصیت دی مورته خراب کړي، یا د هغې اجازه ستا چې ته عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطحه خلک ګوري. دا داشان ستا اوس هم موږ سفانان وینو چې خلک چا به اجازه پرته ویډیو کوي، د چا به اجازه پرته لیکنه کوي او معمولی جنجال ورسره وکړي، عکس یې اخلي دغه په اړه لیکنه. زه خوایم داسې کسان چې فیسبوک لري د فیسبوک په استعمال نه پوهېږي، داسې کسان سره ناسته ولاړه او بل خو د یو ځوان دپاره د فکر او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده هر برخه چې زموږ او ستاسو جوړېږي د تعلیم په ودې باندې چې په هر برخه کې عصري تعلیم ولرو تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه سي، په ښار کې په ګرځلاو هم پوه سي، د یو چا سره په خبرو په رویه هم پوه سي، په دې هم پوه سي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسېږي، په دې هم پوه سي چې د یو چا سره خپله ستونزه څه ډول حل کړي. په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي، په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي. زموږ او ستاسو خلک او ستاسو وګوري په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي، دا د حل لاره نه ده. او د خلکو فکر ډېر کوچنی، په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تا پسې کوم هم پوسټ هغه په ما پسې کوي، دوی فکر کوي چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لاره ده. خو دا نه ده.
اوس یو بل څه چې ډېر عام د هغه ټیک ټاک دی چې معمولا دې کې لایف خلک راځي، دا هلته هم ډېر زیات یو بل ته توهین کېږي، د شخصیت وژنه کېږي، په لایف توګه ټوله نړۍ یې ګوري.
بالکل، ټیک ټاک زه ته ټول نړۍ دیوال، نن سبا ټیک ټاک جالب ترین شام پکې ستا ټولې ګوري. یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي، خپل شخصیت ته ضرر رسي، اما د ټول افغانستان په سطح باندې داسې ویډیو جوړي چې ټول افغانستان ته ضرر رسېږي. موږ ښه مثال ویلی شو ځینې کسان چې ستاسو ټیک ټاک ګوري د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نورو هېوادو کې ناستي، بې اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګانې جوړي د دې دپاره چې دوی وایرل شي او پیسې ورباندې وګټي.
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ، د نورو ملکونو په اړه هغه ځوانان څه رقم کاری؟
بالکل، ستا پوښتنې ته زه داخل شوم. لکه څنګه چې تا وویل چې نورې نړۍ د دې انسټاګرام څخه یا د دې یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ډول استفاده کوي، موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې تپوس خان دوه چوکې څه کالي وکړه نو ته به لیدونکي ترلاسه کوي. داسې ویډیوګانې ستا یو طبیعي ځای ته تللي، لس ثانیې ویډیو یې جوړه کړې، میلیونونه کتونکي لري، هغه یې مسلکي زده کړې چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي. نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي، د یو عکس د نیولو زده کړه یې خلکو ته په دېرش ثانیو کې ښودلې، په میلیونونو کسانو یې کتلي، هغوی هم پیسې ورباندې ګټي. هم یې شخصیت جوړ کړی، هم یې د خپل هېواد عزت ساتلی، هم یې خپل عزت ساتلی. د انګلیسي ژبې لپاره یو کورس جوړ کړی په ټیک ټاک، لنډ ویډیو لنډ معلومات انګلیسي ژبې په اړه میلیونونه کسانې ګوري. دا معنی نه چې زه به د ټیک ټاک لپاره ټلیفون ته کښېنم، پیس کجور به کوم، ټوکی ټکالی به کوم، ځان شخصیت کام هېواد ته به ضرر رسوم، بیا به زه پیسې ګټم، چې دا هېڅ پیسې نه دي او په دې باندې به دې هېڅ شخصیت هېڅ وخت ترلاسه نه کړي.
یو هېواد ته دا څومره زیان رسوي؟ افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی، داسې کارونه څومره یو ملت ارزښت نورې نړۍ ته کموي؟
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم. راشد خان دی زموږ ټول افغانستان ستوري دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي ځلاند او قهرمان هېواد پېژندلې دی. اما ځینې ټیک ټاکران ډېر وایرل دي په خپل دېس کوچر غلطو خبرو باندې، دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې سکنځل، بدې خبرې، بد الفاظ، بې تعلیمه، داسې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان داسې نه دي. ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي، زه ورسره ګرځم، هغوی چې افغانستان ګوري، خلک یې ګوري، وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دي، بالکل هغه څه نه دي.
د تاسو نظر، د تاسو مشوره هغو ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي، داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي، د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي؟ تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ، ستاسو هېواد، ستاسو قام تر سوال لاندې راشي، شخصیت ته مو زیان ورسیږي. سبا ښه بیګراوند ونه لري، یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ، زه ډاډه یم. نو مه کوئ داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې ځورېږئ، وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري، ټیک ټاک اکاونټ لري، د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی ته دادی، دغه وخت چې پر فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک باندې استعمالوي، خپل شخصیت وژني، افغانستان بد معرفي کوي، کورنۍ مو بد معرفي کوي، دا دغه وخت په درس تجارت او تعلیم باندې تیر کړي.
او بیا راسی په سوشل میډیا کې هم هغه ګټور څه وړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د سلام پر وړاندې کولو سره له آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په دې درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون درس وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. د خبرونه په سر کې د لسم ټولګي د بیولوژي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به خونکې درته د انسانانو تکثري سیستم بیان کړي او دا چې خپل تکثري سیستم څخه بې خبري او په اړه د معلوماتو نه درلودل څه ستونزې پیښولې شي. د موضوع بشپړ بیان د خونکې په درس کې اورو.
راځو اولې د نارینه تکثري سیستم څخه شروع کوو. د نارینه په تکثري سیستم کې سپرمونه تولیدیږي چې هغه د انټرکورس یا د جنسي مکاربت په وخت کې د ښځینه تکثري سیستم خوا ته انتقالیږي. خصیه چې اساسي وظیفه دا تر څو سپرم تولید کړي، د هغه تر څنګ ټیسټوسترون هم تولیدوي. ټیسټوسترون یو ډول بنسټیز هورمون دی چې د سپرم د تولید او تنظیم وظیفه په غاړه لري او همدا ډول په نارینه جنس کې ځینې مشخص او ځانګړي برخې د هغو ته وده ورکوي. خصیه د جنین په دوره کې د نصف خلیګا کې موقعیت لري. لاندې نیره تاسوي خو د زیږېدو څخه مخکې یو داس کسونې ته ننوځي چې هغه د نصف د خلیګا څخه د باندې موقعیت لري. سکروټم ورته وایي. په دې کڅوړه کې د دې لپاره مناسبه د حرارت درجه موجوده ده، ولې چې سپرم د 8 سانتي ګریډ څخه په کښته درجه کې وده نشي کولی. د ورځې د خوا په میلیونونو سپرمونه جوړیږي چې هغه وروسته یو ټیوب ته ننوځي چې اپیډیډمیس ورته وایي. په دغه ټیوب کې دی زیرمه کیږي، پخیږي او د حرکت قابلیت ترلاسه کوي. د حرکت په وخت کې نکله شری د باندې راوز د زینو مجراو یا برخو څخه تیریږي او د تشو بولو د لارې یا د یوریترال لارې دی د باندې راوزي. سپرمونه د جیدر مخه چی یوار راووزی دی د پروستات جی پی مای آت دی د هغه د غدیه ترشحات د غسر یوزای کیږي. دی د هغه څخه تغذیه کوي او د هغه په واسطه باندې دی انتقالیدل هم سی، یعنی هغه مای آت دی سره کومک کوي تر څو د باندې راووزی او حرکت وکړي. سپرم په اساسي صورت سره د درو برخو څخه جوړ دی چې سر، تنه او لکۍ ده. د سر په برخه کې د سپرم تر ټولو مهم مواد شامل دي چې هغه هسته ده او سایتوپلازم دی. په منځنۍ برخه کې په زیاته اندازه سره مایتوکاندریاوې موجود دي. که ستاسو فکر یې موږ په حجره کې دا ویلي وو چې مایتوکاندریا د انرژي تر ټولو لوی کور دی یا پاور هاوس آف د سیل دی، نو د دغه مایتوکاندریاو په واسطه باندې سپرم خپل حرکت قابلیت ترلاسه کوي او د لکۍ چې یو اکزیل فلامنت دی یا د فلاجل رقم یو حرکت کوونکې برخه ده د سپرم سره کومک کوي تر څو پر یو موقعیت باندې یا پر یو لار باندې حرکت وکړي. بل خبر دا چې د الکا په وخت کې یا کله چې سپرم و تخمیه ته ننوځي، لکۍ او منځنۍ برخه د سپرم پرې کیږي، هغه غورځي د باندې او یوازې د سر برخه چې هلته هسته او سایتوپلازم موجود دي، کروموزومونه موجود دي، تر ټولو مهمې برخې دي، هغه یوازې تخمیه ته ننوځي. ښځینه تکثري سیستم ځینې مهمې وظیفې په غاړه لري چې هغه یو خو دا چې جنسي هورمونونه تولیدوي، جنسي هورمونونه لکه استروجن او پروجسترون هګۍ تولیدوي یا تخمه جوړوي، او د الکاسیوي هګۍ او جنین روزنه کوي، او کله چې د زیږیدو وخت سو ماشوم زیږوي. د تخمدانو یا اووریز په واسطه باندې استروجن او پروجسترون تولیدېږي. دغه دوه هورمونونه چې دي لکه څنګه چې په نارینو کې ټیسټوسترون و، د دې یوه وظیفه دا ده چې د ښځینه ځانګړې صفتونه یا برخې هغو ته وده ورکوي، او بل دا چې د هګۍ ازادېدل تنظیموي چې پر کوم وخت باندې باید هګۍ ازاده سي، پر کوم وخت باندې ازاده نه سي. ښځینه بالغه حجره د اووم په نامه سره یادیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسې په عکس کې ویني د اووریز یا تخمدانو په واسطه باندې چې د رحم دواړو خواو ته موجود دي، د دې په واسطه باندې افرازیږي. کله چې افراز وله د فالوفین ټیوب یا یو ډول ټیوب دی، هغه ته ننوځي سپرم یا الکا، هغه وخت صورت نیسي کله چې در دغه لار راتیر سو او فالوفین ټیوب ته راغی. که یې په داسې ډول درته تشریح کړم، کله چې تخمه دلته جوړه سوله، د دې ځای څخه راځي و فالوپین ټیوب ته ننوځي. د فالوپین ټیوب په دغه ځای کې کله چې سپرمونه تر دې لارې راله حرکت کوي، په دغه ځای کې الکا صورت نیسي. د الکا څخه وروسته بیرته تخمه او سپرم چې کله سره یو ځای سوي دي، د رحم خواته انتقالیږي. د حیض دوران ته راځو. د تر 15 کلنۍ پورې د ښځینه په تکثري سیستم کې ځینې تغیرات منځته راځي. دغه تغیرات عبارت ده داسې ځانګړتیاو څخه دي چې د ښځو بدن امیدواري یا پرګنسي ته آماده کوي، نو د حیض د دوران په نامه سره یادیږي. حیض چی شته وایي؟ د رحم څخه د وینې او نسجونو وتل د حیض دورې اوله ورځ ده. یعنی حیض خپله دې ته وایي چې د رحم څخه وینه راووزي او نسجونه راووزي. دغه اوله ورځ ده چې کله دغه وینه او نسجونه راووتل، دا تقریبا فرق لري په ځینو اشخاصو کې یا په ځینو ښځو کې، مګر په عمومي صورت سره 15 ورځې دوام کوي. بل هګۍ تقریبا د دغه حیض پر 14 ورځ باندې آماده کیږي، جوړیږي، چې هغه وخت کې بیا هګۍ الکا صورت نیسي. مګر کدا هګۍ الکا نس و یا سپرمونه ځان ورونه رسوي، بیا هیڅ شروع کیږي، هغه خارجیږي او دوران بیا شروع کیږي. دا مکمل دوران تقریبا 28 ورځې په بار کې نیسي، 28 ورځې وخت نیسي. لکه څنګه چې تاسو دلته ګوري، هیڅ لکه څنګه چې موږ ویل 15 ورځې وخت نیسي. د 15 څخه بیا تر 18 ورځې پورې، د 18 څخه بیا تر 15 ورځې پورې دغه وخت د الکا وخت، یعنی په دې وخت کې تخمه آزاده شوی ده او هغه ټیوب ته لږه شوی ده. کچیر الکا نسبله تر دغه دوران پورې بیا دغه د هیڅ دوران شروع کېدلی سي، او وروسته تر 15 ورځې بیا وینه او نسجونه د رحم څخه وځي. الکا دې ته وایي چې کله سپرم د تخمه سره یو ځای سو، په عمومي صورت سره په میلیونونو سپرمونه لکه څنګه چې موږ وویل د نارینه تکثري سیستم په واسطه باندې جوړیږي، او د جنسي مکاربت په وخت کې په میلیونونو سپرمونه دغه ځای ته راځي. مګر د دې څخه مشخص څو دانې و ټیوب ته ننوځي، او د دې څخه د مشخص څخه فقط یو دانه په دې باندې توانیږي چې تخمه الکا کړي. امیدواري دې ته وایي چې الکا سوی هګۍ چې یا سپرم او تخمه سره یو ځای سوی ده، هغه د نفیر څخه د رحم خواته راځي. ما درته وویل چې نفیر یا فالوپین ټیوب هغه ټیوب و چې سپرم ورتلی، هلته تخمه الکا کوله. نو اوس دغه هګۍ چې د نفیر څخه د رحم خواته راسي، د عمومي صورت سره د 15 څخه تر 16 ورځو پورې وخت نیسي. په دې وخت کې نو دغه فرتلای سوی هګۍ ته هګۍ او سپرم نه وایو، دلته یو زایګوټ ورته وایو. دغه زایګوټ حجروي ویش کوي، په ډیرو حجرو باندې ویشل کیږي، او د یو لسمې څخه تر 12 ورځې پورې وروسته بیا د ته زایګوټ نه ویل کیږي، امبریو یا جنین ورته ویل کیږي. دا جنین چې کله رحم ته رالی، د رحم پر دیوال پر نښلي، هغه ته ننوځي او هلته ځان غرس کوي یا هلته ځان پټوي. دا کار د ده لپاره 6 ورځې وخت نیسي، او ښځه بیا د دې وروسته امیدوار بلل کیږي. کله چې دی ونښلي دی پر رحم پر دیوال باندې، دغه څخه وروسته پلاسنټا جوړیږي. د دې پلاسنټا وظیفه دا ده تر څو د مور او د ماشوم تر مابین ځینې مهم مواد، هغه لکه اکسیجن او غذایي مواد، تبادله کړي. مګر یوه خبره د پلاسنټا دا ده چې په دې ځای کې د مور وینه او د ماشوم وینه نسي ګډېدلی، ولې چې دلته یو بیریر یا یو مثلا جالیدار، که زه په اسانه ژبه درته ووایم، جالیدار ساختمان وجود لري چې هغه د مور وینه پاکوي او د ماشوم د وینې څخه یې جلا کوي. غبرګونی یا ټوینز په دې معنا دي چې زیاتره وخت یو هګی د تخمدان څخه نه ازادیږي. په عمومي صورت سره موږ وویل چې یوه هګی ازادیږي، زیاتره وخت دوې یا درې هګیانې هم ازادیږي چې هغه وروسته د فلوفیوم په ټیوب کې یا په نپیر کې چې کله الکاس ولې د دروس پرمونو په واسطه دغه درې سره زایګوټونه راځي، درې هم په دیوال کې غرس کیږي، خو د دې درو خواص مشابه نه دي یا غیر مشابه دي. اوس نو مشابه غبرګولي تاسو به فکر کړئ کله چې تاسو ځینې غبرګولي وویني بیخي ډېر سره ورته وي، تاسو نسي سره جلا کولی، مګر ځینې غبرګولي بیا دا رقم وي چې یو د بل څخه ډېر فرق لري. د دې علت په دې کې دی هغه چې فرق لري هغه د جلا جلا تخمو څخه منځته راغلي دي، او هغه چې فرق نه لري هغه فقط د یوې تخمې څخه په لاس راغلي دي. مثلا دوه سپرمونه یا یوې تخمې ته ننوځي، یا هم یو سپرم یو تخمې ته ننوځي، او هلته په دوو زایګوټو باندې بدلیږي. زیږیدنه په وجشم او اتجشم هفته کې جنین په پوره ډول سره وده کړې وي، او زیږیدنه عمومي پوره هفته چې دغه څلوېښت هفتې دي. کله چې زیږیدنه یا ډیلیوري شروع کیږي دلته رحم ځینې تقلصات او انقباضات کوي چې هغه جنین د بهر ته راباسي او یا هم لاندې خوا ته راپورې وایي، او دغه دردونه د زیږیدنو د دردو په نامه سره یادیږي.
بلی درنو اوریدونکو او ګرانو زدهکوونکو، د خونکی په درس کې مو واوریدل چې په کوم حالت کې یو مور او پلار د خبرګونی ماشومانو څختن کیږي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. د خبرونه هر ونې له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مو بچو لا ازادۍ راغی.
او اوس دی ولسم ټولګي د بیولوژي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په دې درسي ساعت کې ګرانو زده کوونکو ته مایکروسکوپ او د مایکروسکوپ ډولونه ورپیژنل کیږي. دا باوري چې مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د چا او څه لپاره جوړ شو، او په اوسني عصر کې د کومو اهدافو لپاره کارول کیږي، دا هم په دې اړه د ښوونکي له لوري د درس بشپړ بیان.
اول از مایکروسکوپ پیژنو چې مایکروسکوپ په خپل له دوو یوناني کلمو څخه جوړ دی. د مایکروسکوپ کلمه له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې مایکروس د کوچنی او سکوپ د لیدلو په معنا ده. مایکروسکوپ هغه آله ده چې په واسطه یې په سترګو نه لیدل کېدونکي ډېر کوچني اجسام لیدلی سو. مایکروسکوپ هغه آله ده چې موږ ته هغه شیان په واضح ډول ښکاره کوي چې هغه موږ په عادي سترګو نسو لیدلی، یعنی په عادي سترګې نسو کولی چې هغه وویني. نلی دل کې دن کې ډېر کوچنی اجسام مشته د مایکروسکوپ واسطه د لیدلو وړ دي. د مایکروسکوپ لومړنۍ منشا په سمه توګه تر اوسه نه ده معلومه، خو دومره ویلی شو چې د ساده مایکروسکوپ د دوو هالنډي پوهانو عینک جوړونکو جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. مایکروسکوپ هغه ساده مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د دوه هالنډي پوهانو چې هغوی عینک جوړونکي وه، جوهان او زکریا جنسن، په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. هغوی وکولی سوای د یوټیوب په داخل کې د دوه عدسیو ځای پر ځای کولو سره داسې واله جوړه کړي چې کوچني شیان غټ ښکاره کړي. د مایکروسکوپ له جوړولو سره سم یو شمېر پوهان د کوچني اجسامو په مطالعه باندې پیل وکړ. یعنې همدا چې مایکروسکوپ جوړ سو، ځینې پوهانو د کوچني اجسامو په مطالعه باندې پیل وکړ. د هغې ډلې څخه یې درې تنه، هر یو یې لیون هوک، مالپیګي او رابرټ هوک، ډېر مشهور دي چې په دې برخه کې ډېر زیات کار هم سرته رسول دي. لیون هوک د شیشو په توژولو او سیقل کولو سره وکولی سوای د مایکروسکوپ یوه قوه لاسته راوړي چې د لومړي ځل لپاره پرې باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. کله چې د مایکروسکوپ هغه قوه لاسته راوړل، د هغه څخه وروسته د لومړي ځل لپاره باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. د دې تر څنګ یې د چونګښې د بچي د پلکۍ کې د وینې جریان وکتل. یعنې په دې باندې وتوانېدل دوی چې د چونګښې د بچي لکۍ د هغه د وینې جریان وګوري. همدارنګه مارسیلیو مالپیګي د طب پوهان په 1680 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په واسطه د چونګښو په سږي کې د وینې جریان ولید. رابرټ هوک په 1650 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په اړه خپل اثار د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړه. رابرت هوک په 1855 کال کې یو کتاب خپور کړ. یو اثر یې خپل اثر یې په کوم کتاب کې د مایکروګرافیا په ګرافیا په کتاب کې خپاره کړل. د مایکروسکوپ په اړه ټول مکمل معلومات. د مایکروسکوپ ډولونه، مایکروسکوپ ډېر ډولونه همدارنګه ډېر جوړښتونه لري، خو په عمومي ډول دلته درې ډوله مایکروسکوپ ډولونه را اخلو، چې یو یې ساده مایکروسکوپ دی. ساده مایکروسکوپ یا هم ذربین چې ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي ډېر ساده مایکروسکوپ دی، یوازې ذربین او یا هم ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي. دوهم ډول یې مرکب نوري مایکروسکوپ دی. مرکب نوري مایکروسکوپ چې دی هغه دوه او یا هم زیاتې عدسیې لري، کیدای شي چې درې عدسیې ولري، کیدای شي چې څلور، خو دوه یا هم زیاتې عدسیې درلودلی شي. په مرکب نوري مایکروسکوپ کې معمولا دوه عدسیې ځای پر ځای شوي، چې یوه یې د سترګو عدسیه ده او بل یې د ښي عدسیه یا ابجکټیو دی. ابجکټیو عدسیه یې لاندې موقعیت لري، په دې ځای کې په شکل کې هم لیدلی شو. ابجکټیوز دا عدسیه لاندې موقعیت لري، چې د دې په واسطه شی لیدل کېږي چې د ښي عدسیه یا ابجکټیو وایي. په دغه ځای کې ورته هغه کوم کوچنی شی چې موږ غواړو ووینو هغه دلته ښول کېږي. دا د ښي عدسیه سوه د دې په واسطه لیدلی شو. بلې هم د سترګو عدسیه ده چې هغه سترګو خواته موقعیت لري، چې په دې ځای کې موږ کولی شو چې هغه کوچنی جسم یا کوچنی اجسام ووینو. اخیری ډول یې الکترون مایکروسکوپ دی. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا په 1902 څخه تر 1904 کال کې اختراع شو. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا اختراع شو. دا مایکروسکوپ نوی او لوی طاقت لرونکی مایکروسکوپ دی. د دوی طاقت نسبت نورو مرکب او یا هم ساده مایکروسکوپ ته ډېر زیات دی. جسم یې هم له اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. کله چې یو کوچنی جسم موږ غواړو په الکترون مایکروسکوپ کې وینو، هغه کوچنی جسم له خپل اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. په الکترون مایکروسکوپ کې د شیانو د لیدلو لپاره ډېر قوي ولتاژ برېښنایي وړانګې شته، چې له دې شی نمونې څخه د قوي ولتاژ د برېښنا جریان تیریږي، چې د برېښنایي مقناطیسي عدسیې په واسطه د پردې پر مخ د ډېرو کوچنیو اجسامو شکل منعکسوي. دا هم و الکترون مایکروسکوپ. د مرکب او الکترون مایکروسکوپ ترمنځ توپیرونه په دې کې دي، ځانګړتیاوې یې دي. مرکب نوري مایکروسکوپ دی او الکترون مایکروسکوپ دی. ځانګړتیاوې چې شته، د رڼا منبع ده، چې په مرکب نوري مایکروسکوپ کې عادي رڼا یا ګروپ دی، رڼا یې څه ډول ده؟ عادي ده. او په الکترون مایکروسکوپ کې رڼا الکترون دی.
اوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي څخه مو واورېدل چې د ساینس په برخه کې تر اوسه په عمومي ډول درې ډوله مایکروسکوپونه جوړ شوي، او له دغو درې واړو مایکروسکوپونو څخه د جلا جلا هدفونو لپاره استفاده کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د بیولوژي مضمون واردی. په نننی درسي ساعت کې جنټیکی بینظمی لولو. ښوونکي به دا راته ووایي چې موټیشن یا جینیټیکي بینظمي څنګه او څه مهال رامنځته کیږي، او دا چې جینیټیکي بینظمي په څو ډوله ده. دا به هم واورو چې له زیږیدو مخکې د ځینو ماشومانو د مړه کېدو یو علت هم جینیټیکي بینظمي ده.
جینیټیکي بینظمي په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځته راځي. کوم جینیټیکي بینظمي چې زموږ په بدن کې منځته راځي، هغه په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځته راځي او کېدای شي چې د بېلابېلو ناروغیو سبب وګرځي. دا بدلونونه کېدای شي چې ډېر کوچني وي، یا هم کېدای شي چې داسې بدلونونه وي چې هغه په جین کې منځته راځي. دا بدلونونه کېدای شي د یو کروموزوم په یوه لویه برخه کې وي، او یا هم کېدای شي د یو کروموزوم په یوه ډېره کوچنۍ برخه باندې وي. د موټیشنونو په واسطه مترغلي بدلونونه د دغه بدلونونو څخه له 2000 کلونو څخه را په دې خوا د کورني حیواناتو او نباتي شونستونو په روزنه کې ګټه اخیستل کېږي. موټیشن خپل تعریف داسې دی چې موټیشن د ناڅاپي بدلونونو څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې منځ ته راځي. دا بدلونونه هم په جسمي او هم په جنسي حجرو کې منځ ته راځي. یعنی کم ناڅاپي بدلونونه چې په ارثي خواصو یا په ارثي موادو کې منځ ته راځي د موټیشن په نامه یادیږي. دغه بدلونونه کیدای شي چې په جسمي حجرو کې وي او هم کیدای شي چې په جنسي حجرو کې وي. په عمومي توګه د موټیشن ډولونه چې دي درې دي، په درو برخو ویشل شوی دی خپل موټیشن. اوله برخه چې ده هغه د جین موټیشن دی، دوهم کروموزوم موټیشن دی، او دریم جینوم موټیشن دی. اول راځو جین موټیشن پیژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي جین موټیشن، جین موټیشن خپله دا موټیشن یعنی د کروموزوم په یو ډیره کوچنۍ برخه یعنی جین کې منځ ته راځي. خپله جین د کروموزوم یو ډیره کوچنۍ برخه ده. نو وایي چې دا ډول موټیشن د نقطۍ موټیشن په نامه یادیږي، ځکه چې د کروموزوم په یو ډیره کوچنۍ برخه چې هغه جین دی په هغه برخه کې منځ ته راځي. دا موټیشن د نقطۍ موټیشن په نامه ځکه یادیږي چې د کروموزوم په یو کوچنۍ برخه یعنی جین کې منځ ته راځي. دا موټیشن ځینې وختونه بې اغېزې وي، بې تاثیره وي، خو ځینې وختونه بیا د ناروغۍ او ارثي بې نظمۍ لامل کیږي. د دې ناروغۍ یو مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي ده، چې په دې ناروغۍ کې سره کرویات نور ته ورته بڼه نیسي، یعنی قوسي شکل لري. بل هم د کروموزوم موټیشن دی چې دوهمه برخه د موټیشن کروموزوم موټیشن دی، یا دوام ډول یې کروموزوم موټیشن دی. دا موټیشن د کروموزوم په جوړښت کې د بیلابیل کروموزومونو په منځ کې د کروموزوم د تبادلې یا هم تقاطع په واسطه منځ ته راځي. دا ډول کراسنګ اوور د خپله د کروموزوم موټیشن کې یو ډول کراسنګ اوور منځ ته راځي، چې دغه کراسنګ اوور زیاتره وخت په ناڅاپي ډول منځ ته راځي. خو کله کله کېدای شي چې د بهرنیو عواملو لکه د لمر وړانګې، همدارنګه د موټیجن کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې منځ ته راسي. د زیږیدنې څخه مخکې هغه ماشومان چې مخکې له دې چې دوی وزیږول سي، د زیات ماشومانو مړینه هم د همدې کروموزوم موټیشن نتیجه ده. زیاتره ماشومان مخکې له دې چې وزیږول سي د حمل په دوره کې له منځه ځي، هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. چې دغه ناروغي چې پر دې باندې تاثیر کوي، یا دغه بې نظمي چې کله د مور په وجود کې منځ ته راځي، پر ماشوم باندې هم اغیزه کوي. چې دا په خپله کروموزومي موټیشن دی چې پر ماشوم باندې اغیزه کوي، یا د هغه په وجود کې دغه ارثي خواصو کې دغه بدلونونه منځ ته راځي، چې بیا ماشوم خپل ژوند د زیږېدو څخه مخکې د لاسه ورکوي. د خپل کروموزوم موټیشن چې دی د نور څلور برخې لري، یا هم په څلور ډول دي. چې اوله برخه ډیلیشن، دوهمه ډوپلیکیشن، دریم انورشن، او څلورمه یې ترانسلوکشن دي. اول راځو ډیلیشن. ډیلیشن تعریف کړو. ډیلیشن څه شي دی؟ ډیلیشن لکه څرنګه چې د نامه څخه معلومیږي، ډیلیشن یعنی ډیلیټېدل، یا هم له منځه تلل، حذف کېدل، پاکېدل. دا د کروموزوم د یوې برخې له کموالي څخه عبارت دي. لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي، د کروموزوم یوه برخه د منځ ځي. دوهمه برخه چې ده هغه ډوپلیکیشن. د ډوپلیکیشن هم لکه څرنګه چې له نامه څخه معلومیږي، د دوه برابره کېدو په معنا ده. د کروموزومونو د جینونو د دوه برابره کېدو په نتیجه کې رامنځته کیږي ډوپلیکیشن. په خپله کله چې جینونه دوه برابره سو، نو ویلی شو چې په دې وخت کې ډوپلیکیشن بې نظمي منځ ته راغلې ده. چې ډوپلیکیشن خو مو ویل د کروموزوم موټیشن دوهم ډول دی. دریمې هم انورشن دی. انورشن د کروموزوم یوه برخه په سرچپه ډول خپل ځان د کروموزوم د پاسه نښلوي. لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي، په دې برخه کې کروموزوم دلته شتون لري، په دا دوه برخو کې د کروموزوم دلته شتون لري. په دې ځای کې خپل ځان په سرچپه ډول سره په کروموزوم باندې نښلولی دی. څلورم یا اخیری ډول چې دی هغه ترانسلوکیشن دی. ترانسلوکیشن په دغه ډول موټیشن کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي، یعنی کروموزومونه ټوټې یو له بل سره بدلیږي او خپل ځای ته بدلون ورکوي. په انسانانو کې د کروموزومي موټیشن په واسطه بیلابیلې ناروغیانې منځ ته راځي، چې یوه مهمه ناروغي د پنځم کروموزوم د ډیلیشن په نتیجه کې منځ ته راځي. دا ماشومان د پیشي هم د پیشو په شان اوازونه کوي، د بدن او عقل د پلو هم وروسته پاتې وي، یعنی دوی بدن هم څه اندازه کمزوري وي، ویل شي چې ډېره اندازه کمزوري وي، او د عقل له نظره هم شاته پاتې وي. زیاتره ماشومان چې دی هغه د ماشومتوب په وخت کې مري، یعنی حتی دوی د بلوغ دورې ته هم نه رسېږي، دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي، په دې ځای کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي. دریم ډول د موټیشن چې و هغه جینوم موټیشن. جینوم موټیشن چې دی په خپل په دوه ډول دی، یو انیو فلویدی او بل هم پولی فلویدی. اوله برخه چې دی په دې ډول موټیشن کې یو یا څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه کمیږي یا هم زیاتیږي. یعنی یو یا هم دو درې، یعنی څو عدد جسمی اجزی کروموزومونه یا کمیږي او یا هم زیاتیږي. چې کله کم یا زیات سو نو ویلی سو چې دغه اینو فلویدی ناروغي یا هم موټیشن منځته راغلی دی. زیاتره وخت دا ډول موټیشنونه په انسانانو کې واقع کیږي چې یو ویشتم تریزومیه چې ده هغه د دې ناروغۍ یا د دې موټیشن یوه ډېره ښه بېلګه ده چې د جسمي کروموزوم زیاتوالی دی. یو ویشتم کروموزوم چې دی هغه په دغه ناروغۍ یا په دغه موټیشن کې درې برابره موجود وي، چې ویلی سو په دې ځای کې کروموزومونه زیات سوي دي. دوهم یې هم پولی فلویدي دی. په دې ډول موټیشن کې د کروموزومونو یو یا څو مجموعې زیاتیږي. په دې ځای کې د کروموزوم په مجموعه کې بدلون راځي، یعنی هغه خپله مجموعه یې زیاتیږي. که چیرې دا ډول موټیشن په انسانانو کې منځته راشي، په جنني پړاو کې دغه ماشوم او یا هم انسان د منځه ځي. د زیږیدنې د وخت څخه مخکې د مړو ماشومانو پیدا کیدل هم د دې ماشومانو نتیجه ده، د دې موټیشن نتیجه ده. خو برعکس نباتات پولی فلوید د نباتاتو په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې ډېر مهم رول لري. انسانان په انسانانو کې د مړینې لامل ګرځي، یعنی انسانان په جنني پړاو کې له منځه ځي، خو بیا په نباتاتو کې د هغوی په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې بیا مهم رول لري. زیاتره ګټور نباتات لکه غنم، جوار او کچالو هم همدا پولو فلوید دي. نور ته ورته د وینې کموالی پیژنو چې په تیر موټیشن کې مو ویله چې دا ډېر ښه مثال یې و، سیکل سیل انیمیا یا هم نور ته ورته د وینې کموالی دي. په افریقایي تور پوستو کې په هر دولس نفر کې یو نفر دغه بې نظمي لپاره هیتروزایګوس دي، یا هم دغه ناروغي په دولس نفر کې یو نفر ته پیښیږي. په عادي ډول سره د وینې سره کرویات چې دي هغه د ډسک په بڼه وي، ډسک یا هم د قوس په بڼه وي. په دې بې نظمي کې هغه کم خلک چې په دې بې نظمي سره اخته دي، د هغوی سره کرویات د لور په بڼه یا هم نیمه قوسي شکل لري، یعنی په دغه ډول باندې وي، قوسي او یا هم لور ته ورته شکل لري. په حقیقت کې یو جین موټیشن د دې کار، په حقیقت کې دا په خپله یو جین موټیشن دی، یعنی د کروموزوم په یوه برخه کې منځته راځي. د دې کار په نتیجه کې سره کرویات د منځه ځي، سره کرویات له منځه ځي، په نتیجه کې د وینې کموالی منځته راځي. چې کله د وینې کموالی منځته راغلی، بیا نو نسجونو ته اکسیجن ډېر لږ رسیږي، چې د وینې رګونه سره بندیږي، بیا د انسان په بدن کې ډېر سخت دردونه رامنځته کیږي. بل مثال یې ډاون سندروم یا هم یو ویشتم تریزومي دی، چې دا تریزومي د دې لپاره د یو ویشتم تریزومي په نامه یادیږي چې یو ویشتم نمبر کروموزوم درې ځله موجود وي یا هم درې برابره کیږي. په دې ناروغۍ اخته کسان اووه ویشت جوړې کروموزومونه لري، ځکه دا یو ویشتمه جوړه یې درې ځله موجود دي. دا خلک خاص ډول څیره لري، د دې څیره چې ده هغه یو خاص شکل لري. د دې ژبه ډېره پلنه وي او قد هم لنډ وي. اصلتي حرکت یې ډېر ورو وي، د عقل نظر هم ډېر شاته پاتې وي، او دغه بې نظمي د عموما د مور په عمر پورې تړاو لري. هغه میندې چې د هغوی عمر له شلو کلونو څخه ټیټ وي، دغه ناروغۍ په دوی کې د دغه ناروغۍ تناسب په دوی کې یو پر دوه زره دی، یعنی په هر دوه زره نفرو کې یو نفر په دې ناروغۍ اخته کیږي. البته هغه میندې چې د هغوی عمر یې شل کاله وي، د هغوی په اولادونو کې دغه ناروغۍ منځته راځي. او د هغه میندو عمر چې د 45 کلونو څخه زیات وي، په هغوی کې دغه تناسب، دغه ناروغي تناسب یو پر لس وي، یعنی په لسو نفر کې یو نفر په دغه ناروغي اخته کیږي. بلې هم ترنرز سندروم دی، چې دا بې نظمي په هغو ښځو کې پیدا کیږي چې هغوی د دوه کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. موږ وایو چې ښځینه چې دي هغه دوه کروموزومونه لري، هغه دواړه ایکس دي. خو په دغه ناروغۍ کې چې کله یوې ښځې ته دغه ناروغي پیښیږي، دوی د یو کروموزوم پر ځای، البته د یو ایکس کروموزوم پر ځای، دوی یو د دوه کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. دا ښځې د نورو ښځو په نسبت کوچنۍ وي، دوی شنډ وي، یعنی امیدواره کېدلی نسي. په دوی کې زیاتره جنسي خاصیتونه منځته راځي، جنسي ثانوي یا هم جنسي ښځینه خاصیتونه منځته راځي. یو عمده خاصیت چې دی هغه د څټ پلنوالی دی، د دې څټ څنګه زب پلنوي، داخلي نظر هم په منځني صفحه کې وي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي، او له داسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو پخته سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.